د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمې کړې دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیا له $50 تر ښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشت افغانان کولی شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو، د کډوالو وضعیت، وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې اترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلي چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني، خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشري په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په تاسو کې د شاد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په روسیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلي او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټ پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړي دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندي وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتشونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او وخت په متوجه مهاله په خیر رسولې وي. درنو سکونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر خرني شی بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی وي. اوسې تیر لوست په مزده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړی وي، او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند ده. دیارلسم لوست نوویشتمې څخه تر دوه دېرشمې پاڼې پورې ده، چې نن به موږ او تاسې د کوشانیانو کورنۍ وپېژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځ ته راځي، څه ډول رامنځته ځي، او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو ته کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې، او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمنځه وړي. په ولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې، او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې و، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي، او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاده بیا کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتی قبایلو یو څانګه چې هغه یوچی په نامه شهرت لري بلخ نیسي، او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل شوي دي، او یو لویه امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتي په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولا کتپیسیس د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه، او ویما کتپیسیس هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم معلومات یې پکشستان، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه یې شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ د هغه ځایه پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و، په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي، او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولا کتپیسیس د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولا کتپیسیس غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجولا کتپیسیس په لرغوني اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانېد، یو دی وکول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې، هغه کم پاتې آثار چې هغه په مکمل ډول له منځه یوسي. د کجولکټ فیسې د زمانه زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار، شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړی تقریبا د اتیا کالو په عمر مړ شو. کله چې دی مړ کیږي د سخه وروسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولکټ فیسې زوی بیا د ویما تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی ویما کټ فیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت زیږدیز کال پورې واکمن و. ویما کټ فیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنې لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورس او تر هغه ځای پورې وغځولې. ویما کټ فیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او له هغه څخه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنې د سوداګرۍ راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغېزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکند پورې رسېدلی. یعنې د امپراتوري هغه حدود یې زوی و، هندوستان و بنارس، پارتیان امپراتوری په شمال، په لویدیز، په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډیره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلی. نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډیره مشهوره سوداګر لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مختوړل، د پېښور په ښار کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مختب یوله. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو اوڅلوېشت میلادي کال کې سترګې له نړۍ څخه پټې کړلې. یعنې د مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېر غځولې وه، یا تر ډېر سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنې یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو ترول کې لاندې سیمو باندې پوره وکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرانو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنې کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرانو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. دیوی خواده ساسانی سلسله یا ده ساسانی کورنی پوزی فشار دی چی پر دی بندی رازی یعنی ده هاگو پوزی چی پر دی بندی حمله کوی او ده دوی ده مات سر مخامخ کوی او ده بری خواه بیاد دنه نپه هیواد که ده یو غشتلی دیوی قوی او دیوی واحده مرکز مرکزی زواک نشتون والی و یعنی سیمایی زوا هر سیم زن تا جلا واک در لودی واک من در لودی ده سی یو غشتلی مرکزی زواک نو نداغه دو لامیلو نو چه ده باید و داغه امپراتوری ده ماتی سر مخامخ سی چه سیمایی زمیرین او رست بیا یفتالی امپراتوری واک ترسی جاو داغه کورنی نور یا داغه امپراتوری نور ختمیجی راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنی امپراتوران دي د هغه د واکمنۍ دوران او د چ کومې ځانګړتیاوې درلودې لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و د دې د واکمنۍ دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیزه پورې رسیږي چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده ورپسې وي ماتکتو و چې د ده د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي دی د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي او دغه کوشني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل سو یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي چې د روباتیک ډبرلیک په دیارلس سوه دوه اویایم کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا سو ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشت لسیزه پورې واکمني کوي د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی دی چې د هیواد هغه پولې سرحدونه د ګنګا تر سینده پورې ورسولې او سوداګریزه اړیکې یې پیل کړې د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو چې هغه یو سلو اووه ویشت څخه تر یو سلو اووه څلوېښت لسیزه پورې واکمني کوي او د دې دورې یا د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور یې و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور و په دغه کورنۍ کې ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکا و چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و د دغه ستر امپراتوري پر ټولو سیمو باندې واکمني درلوده چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنی هغه واحده واکمنی چې هغه د خطر سره مخامخ کیږي او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داسې د کوشنیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشنیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي د کوشنیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي د کوشنیانو لومړنی امپراتور څوک و دې پوښتنې ته به ځواب وایاست او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ د نننو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو تاسو په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون درېم لوست شرح خلاص وایم نن موږ تاسو خپل درېم لوست پیلو چې موضوع مو د افغانستان حالات د واسيانو په دوره کې دي نهمه او لسمه پاڼه ده د تل په څیر هیله لرم چې د لوست تر اخرې نشي بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي هغه به مو اجرا کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره تاسې حاضر سوي اوسئ. تیر ورځ مو موضوع د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې و، دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و، د دې اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. د دې ترڅنګ د یحیی بن زید د پاڅون په حق له وپوهېدو، ابو مسلم خراساني مو هم وپېژنده، د امیر پولاد او امیر کړور په اړه مو هم معلومات لاسته راوړل، او د لوست په پای کې تاسې کورنۍ دنده درلوده، کورنۍ دنده مو څو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې ترڅنګ د همهغه ځوابونه زده کړه. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، بل دا چې امیر پولاد او امیر کړور د افغانستان په کوم ځای کې امارت درلود، او ستاسو په اند امیر پولاد او امیر کړور ولې د عباسي پاڅون او نهضت څخه پلوي وکړه؟ نو درنه زده کوونکو، دا زموږ هغه پوښتنې وي چې ستاسو اوس باید زده وي، او د همدغه ځوابونو د زده کړې څخه وروسته تاسې د نن ورځې درس ته په پوره امادګۍ او چمتووالي سره حاضر سوي اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو چې د افغانستان حالات د عباسیانو په دوره کې دي. دا چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات او اوضاع څه ډول وه، لومړی د زو عباسیان پیژنو. عباسیان د اسلام د ګران پیغمبر زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. دوی د لومړنی حجری پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی د افغانستان د نارامې وضع حالات څخه خبر سول، نو په 1909 کال کې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول. یعنې هغه وخت چې د افغانستان حالت ډیر خراب و، افغانستان یو نارام حالت درلوده، هغه مهال یې خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول په 1909 کال کې. د افغانستان یا د هغه وخت د خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د کړنو په وړاندې هغوی ښه نظر نه درلود، یعنې د هغو مخالفه و، دوی د عباسي غورځنګ څخه پلوي وکړه. یعنې دغه عباسیان چې راپورته سوي و، د دوی حمایت یې وکړ، د دوی ملاتړ یې وکړ، ځکه دوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو څخه یا د هغو د کړنو څخه یا د هغو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلود، یا د هغو سره موافقه نه و، مخالفت یې درلود، نو ځکه د عباسي غورځنګ څخه دوی ملاتړ وکړ. عباسیان زموږ د خلکو د سرشندونو همدارنګه د مبارزو له امله په 1300 یا 1500 سپوږمیز کال کې خلافت ته ورسېدل، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، چې په پایله کې په 1450 کال کې دوی دغه خلافت لړۍ چې وه هغه د مغولو په واسطه له منځه ولاړه. دا و د عباسیانو په حکله چې موږ عباسیان وپېژندل، چې عباسیان د زموږ خوش پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اکا حضرت عباس رغد تلنه ته منسوب دي، او دوی د قریشو د هاشمی څنګ څخه ګڼل کیږي. بل دا چې عباسی کورنۍ د لومړنی هجری پیړۍ څخه وروسته دوی د سیاست میدان ته راغلل، او هغه مهال چې دوی خبر سول د افغانستان حالت خراب دي، د افغانستان حالت درامه وزلري افغانستان، نو په 1909 کال کې دوی خپل دایان او مبلغان زموږ هیواد ته راوستول، چې د هغه مهال د پخواني خراسان یا اوسنی افغانستان خلکو هغوی چې د ځینو عربو واکمنانو د کړنو په وړاندې دوی ښه نظر نه درلودې، د هغو مخالفینو وه، نو دوی د عباسي غورځنګ څخه ملاتړ وکړ، او عباسیانو هم زموږ د خلکو او د سرشندونو د هغو د مبارزو له امله په 1320 کال کې خلافت ته ورسېدل. یعنې خلافت چارې د دوی لاسته ورغلې، او د عباسیانو د خلافت دوره چې وه هغه 1530 کاله وه، او په پای کې په 1450 کال کې د دوی د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ولاړل. د عباسیانو په حق وپوهېدو، راځو برمکیان پیژنو چې برمکیان څوک دي. برمکیان فصل کې د یو شخص چې هغه برمک نومېدی، د هغه د اولادې څخه دی، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي ورتون د موبد روحاني و، یعنی د یو روحاني شخص و، او دغه برمکیان چې دی هغه هم د اولاده دی. د دې کورنۍ هغه ډیر نومیالی او ستر شخصیت چې و هغه خالد د برمک زوی دی چې د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه د دنده سرته رسول. د خالد څخه وروسته بیا د ده زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کیږي. د دې تر څنګ د دې عباسي خلیفه مهدي له لورې د عباسي خلیفه مهدي له لورې د هارون رشید د ښوونې او روزنې لپاره د ښوونکي په توګه دی ګمارل کیږي چې هارون رشید ته مثلا هغه ته زده کړه ورکړي د ښوونې او روزنې چارې د هغه لپاره دی سرته رسوي. چې بیا دی وروسته د هارون الرشید د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې هارون الرشید واک ته رسیږي او دی خپل حکومت پیلوي نو د حکومت په دوره کې د عباسي خلافت ټولې چارې همدغه ده ته په لاس ورځي او دی د خپلو دوه زامنو سره هغه ته کار کاوه. څه موده وروسته بیا هارون رشید پر هغوی باندې بدګمانه کیږي او په 1318 سپوږمیز کال کې جعفر د یحیی زوی ووژه او په خپله یحیی او د ده کورنۍ هم بندي کړه چې بیا د برمکیانو ټول مالونه یې ضبط کړل. د دې پیښې څخه وروسته بیا برمکیانو د جملې څخه داسې یو ستر شخصیت هیڅ وخت راپورته نسو. راځو په عباسي دوره کې کلتور او پوهنې ته. دا چې کلتور او پوهنه د عباسیانو په دوره کې څه ډول وه، د عباسیانو په دوره کې د افغانستان د یو شمیر سترو شخصیتونو د ځلیدو کتونکي او شاهد وه. یعنی ډېر ستر شخصیتونه، ډېر ځلیدونکي شخصیتونه د افغانستان په خاوره کې د عباسیانو په دوره کې راپورته شول چې د علمي او ادبي اثارو په لیکلو سره یې خپل نومونه دوی تلپاتې کړل. مثلا د هغو له جملې څخه محمد، احمد او حسن، د موسی بن شاکر خراساني زامن و چې دی پر یزاتو کې لزانه کتابونه لیکلي دي. همداراز ابو معشر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې 12 کتابونه یې تالیف کړي دي، او بشار بن برد تخارستاني و چې دی په عربي شعر کې ډیر نوم لري او ډیر مشهور دی. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب، متکلم، فیلسوف او د جغرافیه پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه د جغرافیایي او فلسفي په پوهنه کې کتابونه تالیف کړي دي، او همدارز ابو محمد هاشم بن زید سروانی چې د عربو د شعر په باره کې کتاب ولیکه. د هغه ستر شخصیتونه دي چې د افغانستان په خاوره کې ډیر ځلیدونکي و د عباسیانو په دوره کې. یعنی د عباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په برخه کې همدغه ډیر مشهور او ځلیدونکي کسان و چې د پوهنې او کلتور په برخه کې کار کړی و. نو درنو زده کوونکو، دا و د افغانستان حالت د عباسیانو په دوره کې. زموږ او ستاسې د نن ورځې دریم لوست عباسیان وپیژندل چې هغوی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته منسوب دي، او هغوی د قریشو د هاشمي څنګه څخه ګڼل کیږي. همداراز عباسي کورنۍ د لومړنۍ هجري پیړۍ څخه وروسته د سیاست میدان ته راځي، او کله چې دوی په خبرې شي د افغانستان حالات نارامه دي. دوی خپل دایان او مبلغان په 1305 سپوږمیز کال یا 1308 زیږدیز کال کې افغانستان ته رالیږي، او د افغانستان یا د هغه مهال خراسان خلکو چې هغوی د ځینو عربي واکمنانو د فعالیتونو او کړنو په وړاندې ښه نظر نه درلودې، د عباسي غورځنګ یا د عباسي پاسون څخه ملاتړ کوي. او عباسیان هم زموږ د هیواد د خلکو سرښندنو او مبارزو له امله بیا په 1302 کال کې دوی خلافت ته رسیږي، او د دوی خلافت دوره بیا په تقریبا 1503 کال وه چې بیا په پای کې دغه د خلافت دوره د مغولو په واسطه له منځه ځي. ورپسې مو برمکیان وپیژندل چې برمکیان د یو شخص چې هغه برمک نومېدی د هغه د اولادې څخه دي، او خپل برمک چې و هغه یو روحاني و، او د دې کورنۍ نومیالی او ستر شخصیت خالد د برمک زوی دی چې دی د منصور عباسي د وزیر او سلاکار په توګه دنده سرته رسوله. چې د خالد څخه وروسته بیا د زوی یحیی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او د نفوذ خاوند بلل کېدی. همدارنګه دی د عباسي خلیفه مهدي له خوا څخه د هارون رشید د ښوونې او روزنې په توګه د استاد په توګه د ښوونې او روزنې لپاره د استاد په توګه ټاکل کیږي. چې بیا دی وروسته د هارون رشید د حکومت په دوره کې، یعنی کله چې د هارون رشید حکومت پیلېږي، په هغه دوره کې دی د عباسي خلافت ټولې چارې په لاس کې نیسي، او د خپلو دوو زامنو سره هارون رشید ته کار کوي. چې بیا وروسته هارون رشید پر دوی باندې بدګمانه کیږي. همدارنګه د اباسي په اباسي دولت کې مود کلتور او پوهنې په حق لوویل دا چې د اباسیانو په دوره کې د افغانستان یو شمېر ستر شخصیتونه راپورته کیږي په دغه مهال او دوی د علمي او ادبي اثارو په لیکلو کې خپل نومونه تلپاتې کوي چې د غوله جملې څخه یو محمد احمد او حسن د بوسا بن شاکر خراساني زامن و چې دوی په ریاستو کې د ځانه کتابونه لیکلي و. همدارس ابو مشعر جعفر بن محمد بلخي مشهور ریاضي پوه چې دولس کتابونه یې لیکلي دي. همدارنګه بشار بن برت خراستاني چې په عربي شعر کې ډېر زیات نوم وتلی دی او ډېر شهرت لري. ابو زید احمد بن سهل بلخي یو ادیب متکلم فیلسوف او د جغرافیې پوه. همدارنګه ابو زید چې هغه هم په فلسفي او جغرافیې برخه کې کتابونه تالیف کړي دي. او اخیر مهم ابو محمد هاشم بن زید سروانی په حق لوویل چې دی د عربو د شعر په باره کې کتاب لیکلی و. دا د اباسیانو په دوره کې د کلتور او پوهنې په هکله وه چې څومره کلتور او پوهنه پرمختګ کړی وه او کوم ستر شخصیتونه په دغه مهال کې وه. نو په دې هیله چې تاسې د درس څخه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به ګرځېدلې وي د نن ورځې لوست، نو درنه زده کوونکو بیا هم ستاسې کورنۍ دنده درو پوښتنو ته ځواب ورکول دي. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې هڅه وکړئ درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د ځوابونه په ښه شکل سره زده کړئ تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه وپوهېږئ. راتلونکي درس تاسو ته پیچلي ونه اوسي او په لوست باندې هم مکمل ډول تاسې وپوهېږئ. پوښتنې مو دا دي، اول دا چې په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه څه ډول وه. په همدې لوست کې موږ باندې وپوهېدلو دا چې په عباسي دوره کې کلتور او پوهنه څه ډول و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. همدارنګه د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و. د لوست په سر کې موږ وویل چې د عباسیانو په دوره کې د افغانستان حالات څه ډول و او افغانستان خلک په څه ډول حالات کې و. دې پوښتنې ته ځواب وایست. ورپسې برمکیان څوک و. برمکیانو په هکله هر معلومات چې تاسې د همدې لوست څخه زده کړې وي موږ دلته د برمکیانو په هکله وویل، دا چې د دوی دوره څه وخت پیلېږي، کوم کسان د دغه اصل خپله برمکیان څوک دي، بیا په دغه دوره کې کوم کسان ډېر ستر شخصیتونه دي، څه ډول واک ته رسېږي او کوم کارونه کوي، په دې هکله هم تاسې معلومات ولیکئ، درو سرو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او درې سرو پوښتنې په ښه شکل سره زده کړئ تر څو زموږ راتلونکي درسونه هم د همدغه لوستونو سره تړاو لري. نو که چېرې ستاسې دغه لوست په مکمل شکل سره نه وي زده، نو راتلونکي درس به تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي وي. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې خپلې کورنۍ دندې په ښه شکل سره اجرا کړئ او لوست هم زده کړئ، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسې ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. شو وخت ولري، شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلام علیکم کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون درې ملوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست را خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د نن زده کوونکو نن مو موضوع د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، د دې ترڅنګ د شاه محمود او د دویم ځل واکمنۍ او د نورو واکمنۍ په حق لبه موږ تاسو نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د لومړي ځل واکمنۍ په حق لده، دا چې شاه شجاع سره ول وخت رسیږي. کله چې شاه محمود په لاس باندې شاه زمان رندیږي او دغه کار د خلکو د زړه د بدوالي لامل کیږي، دا چې خلک د شاه زمان شاه محمود څخه زړه بد کی او د شاه شجاع لپاره دغه کار د فعالیتونو لپاره لار خلاصوي. همدغه دی چې دی بیا د کابل د خلکو په بلانه باندې پلازمینه ته راځي او د هوا چارې په خپل لاس کې نیسي. د کوم ځای چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو څخه ډیر پتنګ راغلي و، دوی د هیواد د امنیت غوښتونکي و. نو شاه شجاع هم د دې لپاره چې خلکو دغه هیله ورپوره کړي، دی په ځینو کارونو باندې لاس پورې کوي، ځینې کارونه کوي. مثلا هغه خپل ورور شاه زمان خوشی کوي
او خپل دورور مخالفین خپل دغه ورور مخالفین چې هغه وځپل او د هغه له ډلې څخه یو هم عاشق شلواری وو چې موږ په تیر لوستون کې ویلو وه شاه زمان چې هغه د شاه شجاع ورور وو د عاشق شلواری لخوا هغه ړندیږي. بیا کله چې دغه شاه شجاع واک ته رسیږي نو خپل ورور شاه زمان د بنده خلاصوي او خپل ورور مخالفین ځپي او هغه کس چې د شاه زمان یې ړند کړی وو عاشق شلواری هغه هم په دار باندې زړوي چې دا ځینې کارونه وه چې شاه شجاع یې سر ته رسوي. هغه د بارکزی د وړونو په پخلا کېدو باندې هم لاس پورې کوي او د دې ترڅنګ د اړیکو ټینګولو لپاره د دوست محمد خان خور ځان ته واده کوي او وزیر فتح خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د ده په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي خو دغه کار چې د ده وو هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې وو شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بنده ځان خلاصوي او د بنده تښتي د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني او خپله شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و د دې ترڅنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل د ده د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول وه: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبی یو څلوریزه و چې ده ویلی وه. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر وو د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک کې ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. رازو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول وه؟ دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي چې د ده دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی او د دغې بلوا د مهمو محرکینو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتګ ته اړ کړ. شاه محمود یې دته مجبوره کړ چې د شاتګ وکړي د غزنی خواته چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړی چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل زامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عناره ټوله کړې وه او د خپل خوشي 5000 پلی او 10000 سرتیری په 1315 کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیری په دلودل سره د امیر د اردو یو برخه و او د دغه ځواکونو د خوځیدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډیره لوی بیره پیدا کړې و. رنجیت سنگ بیا دته حاضر سوچي د تازه د افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو نوی خپل یو پلاوی چې د هرلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هرلن بیا دا دنده درلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په منځ کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوی تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وعدې پوره کولو سره پر سکانو باندې د یرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي او سردار سلطان محمد خان چې د 10000 سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کوي او د دشمن سره یو ځای سو. نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1316 کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د په نوم باندې مکتوب ولیکه او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو دولت د مرستې غوښتونکي نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برتانیې حکومت د دې هیله من دي چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنس د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی پر اتګ باندې ډېر خوشاله سو او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیا او ناپلیون د پالیسی او مخ څخه د پویره کې وو د افغانستان سره خپل مینه و شو د امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تشسی د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوی درته بهانه وکړه او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي د انګریزانو سره اوسېده د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو او د انګریزانو د خپل يرغل مخکښ وګرځوي نه د خپل يرغل لپاره دی وکاروي او په 1318 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ د نظره د هند پر نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګه د پوځي تکلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله. یعنې د دوی هغه اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تکلارې همدا و چې بیا انګریزان د خپل استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استاذ په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړ کړه، خپل اړیکه ټینګ کړلې او د 1318 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګه رنجیت سنگ ډیر واک درلودي. خو شاه شجاع د یو فراری سړی په توګه هغه بې واکه وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، درجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او هرات د هرات د خپلواکۍ چې د هغه د وراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناټن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1918 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولند درې له لارې پر کندهار باندې حمله وکړه، او کندهار اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کندهاري وړونه مایوسه سول، او بېله جګړې څخه دوی پر شا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی، او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړ، او د هغه څخه ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي، او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستل، او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې وو هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې، او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لوېدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنګي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا کې پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته راننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانېږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپه او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنېږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره، او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایو، د چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسېږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هېر مې ومنې درنو سکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم، چې موږ او تاسو نن خپل اتورلسم لوست پیلوو، او موضوع مو هم د غذاګانو په هکله ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول، او د لومړی اسلامي دولت په هلته ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شوه، او مورخین هم درنګه سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شي وي، او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ګډون کړی وو، هغه د غزوې په نامه یاد کړې ده، او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریې په نامه یاد کړې ده، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه، او همدارنګه د مشرکین په ځنګړې توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل، او د دې په لټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي، او مسلمانان هم په دې باندې وپوهېدل چې کچېرې دوی جهاد ونکړي نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نسی، یا دفاعي آمادگی نسی، او دوی په غذاګانو باید پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یو د بدر غذا وه. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په 12 تاریخ باندې پیښه شوې وه، او لابل همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان و، هغه کاروان ونیسي، او هغه کاروان تر لاسه کی چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زرتنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغرې په غاړه درلودې د سلاسونو سره چې سروې هم زرې لباس درلود او یا اوښانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې آسونه او یا اوښان و او په نوبت سره مسلمانان ورباندې سپورېدل. او که څه هم لږ وخت وروسته د قریشو مشرکینو دا خبر ترلاسه کوي چې کاروان ژغورل سوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډېر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړي مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي او په دې غزا کې د ابوجهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل سوی شخص کړي او مدینې ته یې واستوي او د خپلو عیارانو سره یې د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غزا هم د احد غزا ده چې دا غزا د هجرت په دریم کال کې وسوه، او قریشو د بدر غزا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سوه آسونو او 3000 اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل، او په مدینه کې د احد د غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد د غره طرف ته وي او مخ یې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل. یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته، او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و، هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري چې حضرت مصعب بن امیه رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه او جګړه شروع شوه، چې بیا په پایله کې کفار او خوراو دوی تیشت ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو پر اغلولو باندې بوخت سو، او د هات په غره کې د ځای پر ځای سو څخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو څخه دوی پاتې نسی. او خالد چې هغه د احد غره خالد ولید، نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپل سپاره جګلوی سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول، او د شهادت خواسته خی پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت او پر هغو باندې حمله وکړه، او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوي. د هغو د خوا هم په ډبرو باندې وشتل کیږي چې دا غل عمله بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټپي کیږي، او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي، او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 300 تنه وو. ورپسې بل غزا د بني نذیر یا د بني نقدر غزا ده، چې دغه غزا یو بني نقدر یو يهودي قبيله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبيله سره تړون درلودي او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمله چې خیانت او شرارت د يهودانو د برخلیک سره یو ځای دی. دوی د دوی په زړونو کې ریشې لري، دغه خیانت دوی دغه ریشې یا دغه د خیانت احساس کوم دی درلودي، هغه پرې نشودل چې پر خپل ژوندۍ باندې وفا وکړي. نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بني نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه، او يهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و. غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وهی د لارې د هغه په دغه پلان باندې خبريږي او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي او د دشمن ته داسې ښکاره کوي چې دی د یو کار لپاره ولاړ سو او یو کار ته ځي. د مدینې په لور باندې روان سو او یاران یې هم ورپسې ورغلل. دغه څخه وروسته بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بن نذیر ته ولیږي چې د هیواد څخه به ووځي، تاسو نسی کولی چې ما سره په مدینه کې واوسیږي ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپلې ژمنې باندې ونه درېدلاس. محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د دغه فرمان د ابلاغېدو څخه وروسته هغوی ته لس ورځې وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې پرېږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې یهود بن نذیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینې ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د ده کینه ډیریږي او ډیره کینه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده او خپل مشر حیی بن اختاب یې هم مکې ته ولیږي چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنګ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کاربندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذوالقعدې په میاشت کې 10,000 تنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د مدینې په لور باندې حرکت کوي او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12,000 زره یا ګزو په اوږدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي او په خپله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکې کفار د مدینې ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدنونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهود بن قریظه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولی نه سوای چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریظه مشر کعب بن اسد ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د مینځه یوسي او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلنده دا چې بیا بنی قریظه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي او د قریشو څخه یې څو تنه د یرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداري باندې ډاډمن اوسي او وفاداري وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډېرې شي تمامې سولې او د بنی قریظه د طرف څخه د یرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډېروي او د هغو دغه عمل یا دغه کار د مکې مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي. او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکره دغه ځای پریږدي او د مکې ته برته ولاړ سي چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کې شي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزه د غزه به د خندق یا د احزاب د غزه په تعقیب باندې په 15 هجری کال کې وسوه او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګه د قریش او د نورو سره د هغه پیوستون ولید او اندر دي چې د احزاب په جګړه کې د خاینه قبیله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي. د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره او سیدل او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پات نه وای رسیدل نو د هغه د طرفه مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل او همدغه وچ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود وکړ چې دغه خیلان وټه کوي او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاکه کی او دغه سیمه څخه وباسي تر دې چې بیا پرتن کې د شرایط پیش نسی چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د 3000 کسیز لشکره سره د بنی قریظه په لور باندې ځي او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کړي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځه وړل وو چې دغه دعوت د منځه یوسي، دغه پلانونه او دغه دسیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې په لومړي سر کې د غذاګانو په هکله وپوهېدلو چې غذاګانې څه شي دي، چې موږ وویل سیرت کوونکي دغه کومې جګړې چې د کفار او ادم مسلمانانو ترمنځ سوي دي، هغه په دوه برخو باندې ویشلې دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شتون درلودې، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړې ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شتون نه درلودې، هغه د سری په نامه یاد کړه. چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او په اشکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر زورول کېږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او دې ته مجبوره کېږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته سي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش: راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو